سلامونه د ماخام او بجې د سفیو لاستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره خلاصو ام پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تلویحند دوهې پراتلونکو غونډه کې خپل ګډون رد کړی دی. دغه وزارت په خبر پانه کې راغلی چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته څرګنده کړې و چې که د دوهې پراتلونکو غونډه کې دوی د یوازیني مسؤل لوري په توګه ګډون وکړي او د افغان پلاوي او ملګرو ملتونو ترمنځ د ټولو مسلو په اړه د واضح خبرو اترو زمینه برابره کړي، د طالبانو ګډون به ګټه وروي. خو د اعلامیې له مخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د دوی بې ګټې ګډون اغېزمن نه دی بللی. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په کوربتوب په دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه سبا یکشنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د غړو هیوادونو سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او یو شمېر افغان میرمنې هم برخه واخلي. دوجاریک ویلی دی و همغږی منسجم او رغند تعامل د زیاتولو څرنګوالی د دې غونډې له هدفونو څخه دی. د محمد شفای په نوم یو افغان کډوال د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې. اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال وایي محمد شفای چې د کاناډا هیواد د پناه غوښتنې کیسې درلود تېره ورځ ناوخته د اقتصادي ستونزو له امله ځان وژلی. د راپورونو له مخې کمیشن کارانو له هغه $500,000 په دې پلمه اخیستي وو او دوکه یې ورکړې وه چې ګواکې د کاناډا د کیس سرعت به ورته زیات کړي. او ناپېژاندو ډلو هغه ګلان او ډالۍ لرې کړي چې د کرملین د سیاسي مخالف او منتقد الکسی ناوالني د درناوي لپاره د روسیې مختلف خارونو کې خودل شي. او ناوالني پرون په سایبیریا کې په زندان کې مړ شوی دی. دغه کورنۍ نن تایید کړي چې هغه مړ شوی او باید مړی دوی ته ورسپارل شي.
شنو اسمان لاندې
سلامونه ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروگرام همداشي بعد ازادي رادیو پر دا پر ازادي رادیو سربېره همداشي بعد ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلې او اوریدلې شي. نن په دې پروگرام کې په افغانستان کې د مدني ټولنو پر فعالیتونو بحث کوو. د چې مدني ټولنې څه ته وایي، ولې اړتیا ده چې په ټولنه کې د غړول ټولنې شتون ولري، کوم فعالیتونه مدني ټولنه سره کوي، څوک کولای شي چې دغه ډول ټولنه رامنځته کړي، او په ټوله کې ولې په افغانستان غوندې یو هیواد کې اړتیا ده چې مدني ټولنه شتون ولري، او همدارنګه د ځوانانو په روزنه کې دغه ټولنې څه ونډه لري. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. بحث ته مو قدرمن میلمانه هم را بللی دي چې له دوی به پوښتو چې مدني ټولنې څه دي، او همدارنګه د یو هیواد د ودې لپاره دا چې په ټولنه کې شتون څومره ضرور ده، کوم فعالیتونه ترسره کوي، له دوی په پښتو. په پروګرام کې را سره میلمانه هر یو افغان لیکوال، څېړونکی او شاعر عبدالغفور لیوال په برلین کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د کمیټې مشر، قادر شان ساری په پاکستان کې میشته فعاله، ډیوا مرخیل او د پهنتون استاده مستوره سیلاب دوی سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. که زموږ ټول میلمانه را سره وصل وی وربشو میلمنو ته، فکر کوم که لیوال صاحب را سره وی نمړی پښتنه به لیوال صاحب نه وکړو. لیوال صاحب تاسو ستړي مشئ، بخیر راغلی. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې دغه د مدني ټولنې کلمه ډیره اوریدلې، خو دا چې په اصل کې مدني ټولنه څه ته وایي، او موږ دا مدني ټولنه وایو که مدني ټولنې وایو، که په دې اړه په پیل کې راته وایاست.
ډیره زیاته مننه تاسو، ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته په سلامونو. ډیره هم او اساسي پوښتنه ده. زه فکر کوم چې موږ مخکې له دې چې د مدني ټولنې د څرنګوالي، پیاوړتیا او تامین په برخه کې خبرې وکړو، اول باید وپیژنو مدني ټولنه له دوو کلمو څخه رغېدلې ده، مدني او ټولنه. او دا تر ډېره بریده هغه وخت پیژندل کېدلی شي چې موږ مدنیت، مدني او تمدن وپیژنو. اولی دا ځانګړی ده، مدني ټولنه معمولا د ښاري مناسباتو یو فرهنګي زیربنا ده. او تر دې وروسته چې په اروپا کې ټولنه صنعتي شوه، د صنعتي انقلاب او د فرهنګي انقلاب او د علمي انقلاب، یعنی د دریو انقلابونو، علمي، فرهنګي او صنعتي انقلابونو په نتیجه کې دغه اصطلاح دود شوه. هغه وخت چې اربنایزیشن یا ښاري کېدل چټک شو، ښاري ټولنو د کلیوالو ټولنو برعکس د نویو اقتصادي مناسباتو پر بنسټ خپل یو شمېر داسې تعاملات او فرهنګي مناسبات ایجادول چې هغه باید په یو اجتماعي قرارداد یا په یو ټولنیز قرارداد بدل شوی وای، د ښاري اوسیدونکو ترمنځ چې دوی څنګه ژوند وکړي، کوم حقونه یو د بل په وړاندې لري. د همدغو حقونو په پراخو ښاري ټولنو کې د بشري حقونو یا د انساني حقونو په وړاندې د نویو پوښتنو راولاړېدو د مدني ټولنې د رامنځته کېدو ضرورت ایجاد کړ. د همدې دپاره خلک فکر کوي چې د فرانسې د انقلاب په حدودو کې چې په 1909 کې وشو، په اروپا کې تر دغه وخته پورې د مدني ټولنو د جوړېدو اړتیا پیژندل شوې وه، او د بشري حقونو په ښارونو کې د ژوند نوی فرهنګ او د انسانانو ترمنځ مناسبات، د افرادو او د حکومتونو ترمنځ مناسبات، او د هغو مستقلو اجتماعي ټولنو یا مؤسساتو پیژندل چې نه په حکومت پورې اړه لري او نه هم په نورو سیاسي جوړښتونو پورې، مګر اړتیا یې ډیره ده چې بیا وروسته د دې یوه برخه هغه انجیوګانې یا مؤسسات هم په دې کې راغلل، سیاسي احزاب په دې کې راغلل، اجتماعي ټولنې، فرهنګي ټولنې، د ښځو جوړښتونه، د ځوانانو جوړښتونه، د ماشومانو جوړښتونه، هر هغه څه چې د یوې ټولنې د بیلابیلو پوړونو د حقونو او د ژوند د شرایطو د ښېګڼو د یې کار کاوه، هغه مدني ټولنې وګڼل شوې. د مدني ټولنو مجموعه په خپله داسې یو پدیده وه چې د په لوی سر کې هغه تاسو چې پوښتنه وکړه، د مدني ټولنې یا د ښاري ټولنې د شکل نیولو دپاره یې شرایط رامنځته کول. زه به په لنډه توګه په یوه جمله کې دا هم در اضافه کوم چې په افغانستان کې په معاصر مفهوم د مدني ټولنې شکلګیری د مشروطه غوښتنې له جنبش سره راپیل شوه. د افغانستان د استقلال په شپو ورځو کې هغه وخت چې د وطن ته اخبار راغی، ښاري ارزښتونه راغلل، ښاري ژوند راغی، صنعت راغی، راډیو، بانک، قوانین، تر ټولو مهم د مدني ټولنې د جوړښت لپاره قوانین او اجتماعي قرارداد شوي تعاملات، حقوقي تعاملات، دا د بنسټ حیثیت لري. او بیا وروسته نوې دوره په 1940 کلونو کې هغه وخت چې واقعا یو مشروطه دوره شروع شوه او احزاب رامنځته شول، اساسي قانون رامنځته شو، نوې په دغه وخت کې شکل ونیو. دا چې بیا په 1940 کلونو کې څه ډول و، زه فکر کوم وروسته به بیا بحث پی وکړو. دغه هغه اساسي او بنیادی پیژندګلوي.
مننه لیوال صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. نور ملمنو ته به مرشمه الکسنګ می چې مخکې یادونه وکړه، په برلین کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د کمیټې مشر قادر شاه انصاری هم را سره ده. انصاری صاحب، تاسو هم ستړي مشه بخیر راغلی. الکسنګ چې لیوال صاحب یادونه وکړه، په ټوله کې زیاتره بنسټونه چې د مدنیت په لور یا د ښاریتوب یا په هغه برخو کې چې ټولنه ورته اړتیا لري دوی کار کوي، د ټولې د مدني ټولنې برخه ګرځېدلی شي. تاسو چې په برلین کې کوم فعالیتونه کوي او کوم غونډې شدال ته جوړوي، په ټوله کې که د دغې غونډو په اړه راته ووایاست چې تاسو سره پکې څوک دي او کوم فعالیتونه پکې ترسره کوئ؟
ډېره زیاته مننه خور، لومړی خو تا ته او ترمنو مېلمنو ته موټولې لوزونکو سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه. دلته خو موږ چې په برلین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم فعالیتونه کوو، پښتون ژغورنې غورځنګ یو ولسي غورځنګ دی، نو په دې کې اکثره موږ سره ټول افغانان دي او زیاتره یې پښتانه دي. د بیلابیلو سیمو د بیلابیلو ولایتونو څخه دي. دلته موږ وخت نا وخت په اعتراضیه غونډو کې راټولېږو. آغاز موږ د پښتنو یا د افغانانو عام حقوق غوښتنو لپاره چې بالخصوص په کوزه پښتونخوا کې د پاکستان جبرانه پوځ لخوا د هغوی حقوق پایمال کیږي، او د هغې وخت نا وخت زمونږ ملګري د بشري حقونو فعالین یا نور ملګري چې هلته خپل حقوق یا د خپلو تمدن لپاره مبارزه کوي په هغوی باندې د پاکستان پوځ لخوا غیر قانوني چلند نیونې او ظلمونه کیږي، نو موږ د هغې په وړاندې باندې بیا راټولېږو، خپل غږ پورته کوو د یو مدني خوځښت له مخې.
مننه کورودان، تاسو ته بیرته راګرځم. وربشو بلې میلمنی تاغلی امرخیل ته. اغلی امرخیل، تاسو په پاکستان کې یاست؟ کوم افغانان چې په ځنګړي توګه د 2020 کال نه وروسته پاکستان ته درغلي دي، تاسو په تمن کې تلویزیا ترې هغه کسان دي چې په افغانستان کې دوی د ټولنې یو برخه و، کادرونه و، په ځنګړي توګه خبریالان ډیر لته اوسیږي او مدني فعالان دي، دغه کسان چې هلته دي څومره دوی توانېدلی؟ لکه څنګه چې مخکې قدر شاه ویلي چې دوی د پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره په برلین کې سره راټولېږي، په پاکستان کې تاسو داسې کوم فعالیتونه ترسره کړي دي چې وکولی شي دوی یا هغه افغانان چې هلته دي دوی خپل حقونو ته ورسیږي یا په یو ډول نه یو ډول غږ پورته کړي؟ بلې، ډیوا جانې زما غږ لري، مایکروفون مو آن کې، موږ بیا ستاسې غږ واورو. فکر کوم ستاسې مایکروفون آف ده، مهرباني وکړئ اورو.
سلامونه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او قدرمنو لیدونکو ته. بالکل، دلته په پاکستان کې یعنی ډیر زیات افغان ژورنالستان همدارنګ د مدني ټولنې فعالان شته دي چې هغوی خو سره له دې چې له یو خورا نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، خو بیا هم هغه دوی تر خپلې اندازې پورې تر خپل وسه پورې همیشه دا کوښښونه دا هڅې کړي دي چې د خپلو حقونو لپاره یا هم د خپلو هغه اوس دلته چې کوم مهاجرین دي د هغوی د حقونو لپاره غږ پورته کړي، مبارزه وکړي. ډیری اوس لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، په دورستیو کې د مهاجرینو موضوع ډیره جدي موضوع او مهاجرین لپاره ستونزو سره مخامخ و، نو همدا مدني فعالان همدا ژورنالستان و چې د دې ظلمونو یا د دې احتجاجونو پر وړاندې دوی اواز پورته کولو، د دوی ستونزې البته تر مربوطه چارواکو پورې یا همداراز تر نړیوالې ټولنې پورې رسولې. نو زه هم دلته اوس نو په همدې منګه کله کوه زمونږ په وس کې اوسېږي زمونږ وتوانېږو په دې باندې، نو بالکل موږ همیشه غږ پورته کړی دی او همیشه به موږ د خپل وطنوالو لپاره څه کولی شو آواز به پورته کړو د هغوی د حقونو لپاره.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راګرځم. دیو جانې، وربشو مخکې له دې نه چې ښاغلي مستوري سیلاب ته ورشو، دلته یو لنډه پوښتنه د لیوال صاحب نه لرم. لیوال صاحب، موږ په ټوله کې کوم څه چې ساده د مدني ټولنې د تعریف پاړه باندې وایو یا د مدني فعال پاړه باندې وایو، لکه څنګه چې د دوه نور میلمنو یادونه وکړه، هغوی چې اجرایی واک په لاس کې نه وي خو غږ پورته کولی شي او د یو موضوع پاړه باندې اعتراض کولی شي، دغه تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې کوم مدني ټولنې چې موږ ویلې یا ټولنې چې موږ ویلې دا رامنځته شوې، دوی زیاتره برخه یې ځوانان و او دوی په یو ډول نه یو ډول باندې دغه ډول غږ پورته کوه. فکر کوي کوم فعالیتونه چې دغه ځوانانو کول، هغه تعریف چې مخکې تاسو د مدني ټولنې نه وړاندې کړ، دغه سره همغږي درلودله؟
بالکل، تیر شل کلونه د ټولو ستونزو سره سره، ټولو مشکلاتو سره سره، د مدني ټولنې د شکل نیولو لپاره یو طلایي دوره وه. ولې؟ ګوري، موږ وایو چې په مدني ټولنه کې د انسان د حق د غوښتنې یا د انسانانو د حق تأمین اصل، او وګورئ په تیرو شلو کلونو کې څو کار وشول. یو دا چې موږ یو پرمختللی اساسي قانون درلود. د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ د دې وطن انسان او د دې وطن د انسان حقونه وپیژندل، تعریف مو کړل، او د دې حقونو د تأمین لارې چارې مو په رسمیت وپیژندل. د همدغه لارو چارو پر رسمیت پیژندل او د همدغه لارو چارو فعال کول دا د مدني ټولنې د شکل نیولو او پیاوړتیا اصل دلته د ښځو د حقونو، د ځوانانو د حقونو، د ماشومانو د حقونو، د کارګرانو د حقونو، د ټولنې د معیوبینو د حقونو، د ټولنې د هر قشر د حقونو د تأمین لپاره بنسټونه جوړ شول. باوجود د دې چې لپاته مرغه لپاته مرغه د مدني ټولنې دپاره کار ډېر طبیعي، ملي، بومي او افغاني نه و، خو ډېر زیات له بهره تاکید کېده په مصنوعي توګه امکاناتو، او ډېر زیات مدني ټولنې یو ډول په پروژو تبدیلې شوې، او دغه پروژهیي چلند د هغو ارزښتونو په مخالفت کې واقع شو چې د مدني ټولنې اصل پر ولاړ ده. پروژهیي چلند، انجویي چلند د مدني ټولنې دپاره تاوان وکړ، مګر دې کې شک نشته چې ډېر بنسټونه رامنځته شول، ډېر بنسټونه وپېژندل شول، د مبارزې لارې چارې وپېژندل شوې. تر ټولو لویه برخه د بیان د آزادۍ، بیان د بیان آزادي د مدني ټولنې روح ده. مګر په دغو تیرو شلو کلونو کې له بیا هم درته وایم چې له ټولو هغو ستونزو، فسادونو او مشکلاتو سره چې وو، د بیان آزادي، رسنۍ، مطبوعات، د خپل نظر د حق و د وینا آزادي، د په رسمیت پیژندل، دا ټول د دې لامل شول چې د افغانستان خلک د بشري حقونو په رڼا کې د یوې مدني ټولنې د جوړېدو لپاره واقعي عملي هڅې وکړي. هغه ټول هغه زه په خپلې خبرې په دې پای ته رسوم چې ټول هغه ځوانان، ټول هغه میرمنې، ټول هغه نجونې او ټول دغه درې نسله چې په دې تیرو شلو کلونو کې د مدني ټولنو له بېلابېلو ارزښتونو او بېلابېلو لارو چارو سره آشنا شول او په دې برخه کې عملي مبارزه وکړه، موږ دوی ته د مدني ټولنې او د مدني ارزښتونو فعالین ویلای شو.
مدنه کورودان لیوال سایبر بشو د پهنتون استاد مستوری سیلابته. اغلی سیلاب تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلی. لکچنګ چې ملمنو یادونه وکړه کچيري هغه چې د مدني ټولنې فعالان دي کدي وضو ته کتل شي، ظاهرا د سیخکاری شدوی باید پرته له دینه چې څوک کوم خاص امتیاز ورکړي په ټولنه کې کار وکړي. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې اوس مال کې ځوان نسل دې ته چمتو وینئ چې دوی راشي په دې برخه کې کار وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. انشاءالله ته ټول صحتمند اوسئ. ګوری په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم فعالیتونه شوي دي، بدبختانه زه داسې فکر کوم چې داسې ډېرې لاسته راوړنې نه درلودې. متاسفانه اگر چې ډېرې ټولنې منځته راغلي تقریبا که مبالغه نه وي شوي تقریبا 2015 ټولنې وزارت عدلیه کې تر 14 کاله پورې ثبت و راجستر وي، اما متاسفانه چې د افغانستان وضعیت او شرایط داسې یو حالات ته راغلي چې متاسفانه او بدبختانه ډېر داسې ځوانان دي چې هغوی دې ته لیواله دي چې دوی رضاکارانه شکل باندې فعالیتونه ولري، اما بعضې نور مسایل په هغې کې دخیل کېږي. لکه مخکې چې لیوال صاحب وویل، د افغانستان هره ټولنه په ابتدا کې کېدی چې هغه به مستقله وه، د هغوی فعالیتونه به مستقل وو، د هغوی ټول کارکردونه به رضاکارانه وو، اما بدبختانه او متاسفانه چې آهسته آهسته په هغې کې احزاب دخیل شول، آهسته آهسته په هغې کې بهرنۍ کړۍ دخیلې شولې، او دغه د رضاکارانه ارز مسیر هم بالکل واړو. زه دا نه وایم چې ټولې هغه مدني ټولنې چې رامنځته شوې وي یا ځینې کېدای شي تر اوسه پورې پاتې وي او دوی فعالیتونه هم ولري، زه نه وایم چې دوی په رضاکارانه شکل باندې فعالیت نه کوي. کېدای شي دوی فعالیتونه کړي وي، اما هغه فعالیتونه چې باید د افغانستان د خلکو لپاره د ډېر لوی دستاورد درلودلی متاسفانه چې هغه څه نه دي شوي. د هر سیاسي مسلې تر ارسه پورې اقتصادي مسائل هم ډېر زیات مهم دي، ډېر زیات. که تاسو یو د پیشرفته مملکت وګورئ، تر هغه کې ټولنې رامنځته کیږي او مدني فعالیتونه ترسره کیږي، حتما د هغوی تر شا یو خارجي یا هم داخلي دونرونه چې دوی حمایت کوي د اقتصادي ارس نه، او دوی سپورټ کوي. او متاسفانه په افغانستان کې تاسو فعلي شرایط هم ګورئ، یو د شلو کالو تیر د مسایل هم ډیر واضح او اشکار دي چې متاسفانه د افغانستان خلکو او هغه خلکو چې په داسې اجتماعاتو کې دوی ګډون درلود یا هم فعالیتونه درلودل، داسې د اقتصادي ارس نه دې زیات پیوړی نه وو چې دوی هر کار ته ډېره د لیوالتیا سره توجه کړی وای، او یا هم په لیوالتیا سره دوی د خپل دندې ترسره کړی وای. بدبختانه او متاسفانه چې کله آیسته آیسته ځوانان دې ترس ول، او دوی د اقتصادي له نگاه نه خپل پخو نسبتا ودرېدل، او دوی دې ته آماده ول چې کوی سي ځینې کارونه دوی د دقارانه شکل باندې هم مخته یوسي. نو هلته احزاب ډېره مداخله کې وکړه، هلته نور خارجي پروژې ډېره زیاته مداخله کې وکړه. نو
مننه استاد، تاسو ته ډېر ګرځم بیرته تاسو ته راګرځم دغه مالی برخې ته به لږ ډېر تم شو. که تاسو ته راشم انصاري صاحب، تاسو په برلین کې یاست، یو دلته بتمن داسې افغانان وي چې تاسو سره شاوخوا کې که هغه د پاکستان پښتونخوا نه وي یا د افغانستان نه وي، هرې سیمې نه چې تاسو سره وي، دوی به یو څه په مالي لحاظ باندې ښه وي. که تاسو راته ووایئ دوی بیا راځي په رضاکارانه ډول باندې کومې غونډې چې تاسو جوړوئ، یا که څوک مرستې ته اړتیا ولري په افغانستان کې په پښتونخوا کې، دا مرستې تاسو ورته ورلیږئ، او دغه کسان څومره وخت باسي دغه فعالیتونو ته؟
ډېره زیاته مننه. واقعیت دا دی چې دلته اروپا خو ډېر مصروفه هیواد دی، او دلته خلک ډېر په مشکله باندې وخت پیدا کوي، خو بیا هم د دوی د کور ودان وي هغه رضاکارانه ځوانان چې دلته ژوند کوي، سره د ټولو مصروفیتونو بیا هم د خپلو خلکو د غږو چتولو لپاره، د خپل هیواد د ګټو لپاره بیا هم وخت باسي، راضي پر رضاکارانه ډول باندې دوی خپل ځانونه حاضروي. اور سره څنګه کې په هیواد کې کله کله لوی آفتونه راځي، یا داسې نور مشکلات راځي، یا ډیر زیات غریبانان خلک وي، هغوی سره د مرستې اړتیا وي، نو دلته ځوانان بیا پر رضاکارانه ډول یا په خرونو ګرځي، یا یو بل سره تماسونه نیسي، یا هغه لپاره آنلاین اکاونټونه او مسایل جوړوي تر څو پیسې او شیان راټول کړي هغوی لپاره ولیږي. نو دا ډیر یو اغیزمن کار دی، او دا د خلکو سره یو ډول داسې همکاري ده چې هغه بلیوز همکاري ده، هیڅ کله نه د سیاسي ګټو لپاره او نه د سیاسي قدرت لپاره، خو مګر د خپلو خلکو خپلو افغانانو سره د حمایت او ملاتړ لپاره دغه کار کیږي، او دا په رضاکارانه ډول کیږي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې خلک د خپل احساس نه مخکې د خپل هیواد سره په هغه غنیزو چارو کې، په هغه سیاسي او ټولنیزو چارو کې پر رضاکارانه ډول د احساس له مخې چلند وکړي، تر څو تلونکي یو ښه ثبات ولري. ولې هغه څه چې کله پروژې شي، لکه استاد لیوال صاحب چې مخکې په باس وکړه، پروژې شي یا هغه ډول اختیار کی چې په هغه کې د خلکو هغه احساس مړ کیږي د پیسو په مقابل کې، یا د غښتنو په مقابل کې هغه فعالیتونه مونږ کې راځي، نو دا بیا د ګټ پر ځای توان کوي.
مننه مننه انصاری صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. اغلی مرخیل، که تاسو ته راشم، نن موږ د پاکستان یو راپور درلودو چې هلته یو افغان چې کاناډا ته یې د مهاجرت د کیس کارونه روانو، ځان وژنه کړې وه، یو چا ورنه په دوکه کې پیسې اخیستې وې چې د کاناډا د کیس کارونه به ورته تیزی. دا ډول ډېرې پیښې په پاکستان کې په دغې دو کلونو کې وشوې چې هلته افغان کډوال ډېر شوي دي، او دوی په تمه دي چې نور هیوادونو ته لاړ شي. دغه افغان کډوالو کې داسې کورنۍ هم شته چې په اقتصادي لحاظ باندې دوی هېڅ هم نه لري، او موږ دا شکایتونه ډېر درلودل چې دوی ویلي دوی د یو وخت ډوډۍ نه لري، او حیران دوی چې د کور کرایه څنګه ورکړي، نور امکانات څنګه برابر کړي. د کوم فعالان چې اوس مال په پاکستان کې میشتي، او کوم افغانان چلته میشتي ته یو سر په دې برخه کې څومره ست کړی دا ځکه کوم مالی برخه ته تم شو کې مدني فعال وي او په دې برخه کې کار کوي غک پورته کوي غواړي پر ځاکارانه ډول کار وکړي خو کده داسې کسان وړتیا ډیر وي دوی سره څومره ست کولای شي مرستي راټولولای شي خلک ور باندې باور کولای شي کنه
لکه مخکې چې ما یادونه وکړله اوس مهال په پاکستان کې مدني فعالان که زه وایم همداراز ژورنالستان که زه وایم دوی خپله له خورا ډېرو ستونزو سره لاس په ګریوان دي نو داسې کسان شته د یوه بالکل نن دغه موضوع موږ واورېدله چې واقعا ډېره زیاته دردونکې وه چې زمونږ یو افغان کډوال چې هغه له ډېرو هیلو سره به دلته راغلی او ډېرو ستونزو باندې به د دې دا د کیس موضوع مخته تللی ولې په دې شکل باندې ځان وژنه یې کړې وه او چې دا یعنې واقعیت چې مشکلات ور باندې به حد زیات شي او نو دې ته نور د حل لار نه و ځان وژنه کړي او په دې شکل باندې ډیر زمونږ افغانان همدغه سې کیسونو سره مخامخ شوي او داسې زمونږ خويندو سره دلته دوکې شوي دي چې ورته ویل شوي مثلا دا یا د یونیسیار له طرف نه زه دا کاسې مستاسو کیس مخته وړم یا هم د شارپ له طرف نه زه یم تاسو کیس مخته وړم ولې لغوی نه په دوکې باندې پیسې اخستې دي نو کله چې هغه بیچارهګیان وګوري چې هم زمونږ کار ونه شو هم زمونږ پیسې لاړلې نو واقعا چې کله کله انسان بیا زیات نهیلی کیږي او بې صبره کیږي دغه سې پیښو سره مخامخ کیږي او تاسو دلته د مدني فعالانو یادونه وکړه نو مدني فعالان خو په دې برخه کې چې مثلا وکولې شي دوی غږ اوچت کې د دوی د حقونو لپاره اواز اوچت کې رسا غږ شي نو زه فکر نه کوم چې په مالی برخه کې به دوی سره داسې کومه مستقیمه مرسته کولای شي ځکه چې دوی هم له دغه یو نامعلوم وضعیت سره مخ دي همدا اوس هم مدني فعالان ژورنالستان هغه کسان چې په افغانستان کې کار کولو دلته دوی هم کومې دندې نه لري یا تنخوا نه لري چې هغوی وکولای شي له دې تنخوا نه دغه نور کسان چې په مهاجرت کې دلته له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي هغوی سره همکاري وکړي یعنی باور موږ شمه د سکورنۍ هم ولیدلې ستلې او ما دغه شارپ دفتر ته تللې او ما د هم د کیس په خاطر باندې نو ما د سکورنۍ ولیدلې چې هغه ته هغه مېرمنې ویل چې یعنی موږ د اوسېدلو ځای نه لرو باور وکړه دا دومره دردونکې و چې خپل ماشومان سره د شارپ دفتر طرف ته روانه و ویل چې موږ په دې دښته کې یا دلته د چمن چې دی موږ په دې کې شپې کوو په لمړی کې موږ یو سازمان راوستیو او په ورستو کې دغه سازمان هم موږ ته جواب راکړلو او اوس موږ کور هم نه لرو موږ مجبور یو دلته موږ دغه پلاستیکونه داسې جوړ کړی دي چې موږ خپل شپه پکې تیرو یعنی تر دې هدا پورې په پاکستان کې مهاجرین له ستونزو سره مخامخ دي خو بیا هم موږ هغه هڅه کوو چې دوی غاک شو هڅه کوو چې دوی ستونزې واورو زمونږ چې څه په واس کې یعنی کوم ډول باندې کومه کولای شو چې دوی ته د مرستې طریقه برابر کړو او یا هم د دوی اواز تر نورو پورې ورسو
مننه اغلی دیوی کورودان لیوال صاحب په تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې مدني ټولنې غوړې دی او وادي ډیر وکړه کله کله داسې ویل کېدل چې په دغه ټولنو کې زیاتره هغه کسان چې کار نه لري یا به کاروي ورزی کار کوي او د دې تر څنګ ځینې داسې ټولنې ویلې چې مخکې تاسو یادونه وکړه دوی د خلکو په نوم باندې پیسې راټولې کړې خو ځان ته ویلې کولې دغه ډول دوه ستونزې چې یو هغه بیکاره کسان چې دندې نه درلودله دغې ټولنو ته ورتګ او بل د خلکو په نوم پیسې اخیستل او کارولې څومره په افغانستان کې د دغې ټولنو فعالیت زیان ورسو
لپاره مرغه ځینې ستونزې چې په افغانستان کې پیښې شوې بیا هم لامدې را پیښې شوې چې موږ مدني ټولنې سمې نه پیژندلې ګوري مدني ټولنې کاملا یوازې د طالبانو او بې پیسو هڅې هم نه دي مهمه دا ده چې د اول د هغو پیسو چې د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره لګول کېږي د دې سرچینه څه ده او د دې په مقابل کې څه پرې ور تحمیلېږي څه پرې امپوز کېږي یعنې څه پرې باندې ورته پل کېږي مدنی ټولنه په نورو نړۍ کې د مدنی ټولنو تر ټولو مهم بنسټونه چې دي هغه صنفي اتحادیه دي صنفي جوړښتونه دي مثلا د کارګرانو صنفي اتحادیه د ټکسیوانانو صنفي اتحادیه د ژورنالستانو صنفي اتحادیه دلته د څه ته چې دغه صنفي اتحادیه د معلمانو صنفي اتحادیه دا صنفي اتحادیه هر غړی چې د دوی د حقوقو څخه د اتحادیه دفاع کوي دوی په کال کې یا په میاشت کې یو معینه اندازه حقوقو زیات ورکړي. مدني ټولنې د خپلو هغو افرادو او غړیو له حقوقو زیاتونو څخه چلیږي چې دوی د هغوی د حقونو د ساتنې لپاره مبارزه کوي. د دوی ترمنځ یو قرارداد، حقونه معلوم دي، قوانین معلوم دي، اتحادیې، جوړښتونه، مدني ټولنې د خپلو غړیو له حقونو څخه دفاع کوي او دوی په مقابل کې یو حقوقو زیات ورکوي. دا اتحادیې خپل امکانات لري، خپل برخې لري، د ظرفیت جوړونې، د کارموندنې، د بیمې، د نورو. موږ په افغانستان کې یو غلط برداشت دا لرو چې اول مدني ټولنه هغه وخت پاکه ده چې کاملا هېڅ پیسې نه طلبانه، بشپړ داوطلبانه کارونه ناممکن دي. دوم، خارجانو کله چې پیسې ورکولې یا سیاسي احزابو لکه مخکې چې ورته اشاره وکړه سیاسي ډلو، تنظیمونو یا حکومتونو چې دوی ته امکانات ورکول، دوی به خپل نظریات پر ورته پل، دا هم غلط. موږ مدني ټولنې باید په افغانستان کې داسې یو سیستم ورته درلودای چې د خپلو غړیو له بسپنې او یا له عقلو زیتونو نه چلېدلای. دا یوه لار ده. بله خبره دا ده، ډیره مهمه، د سیاست او د مدني ټولنې یا د مدني فعالیت ترمنځ دغه پوله هم ډیره نازکه او حساسه ده، ځکه چې ډیر ځله مدني فعالیتونه سیاسي فعالیتونه دي، او ډیر ځله سیاسي فعالیتونه چې د حقونو د غوښتلو دپاره دي خپل د مدني فعالیت او اړخ ده. موږ په افغانستان کې له بده مرغه د مدني ټولنې آسیب شناسي او د آسیب پذیرۍ موارد مطالعه کړي نه دي په دې تیرو شلو کلو. د یو څو لکچرونو باوجود چې په دې برخه کې لږ تر لږه یو شمېر دوستانو ما او نورو درلودل د مدني ټولنو لویو کانفرنسونو ته یا د دوی جوړښتونو ته، کنفیډریشنونو ته، هلته مورته ویلې چې د مدني ټولنې آسیب شناسي ضرور ده. دا مدني ټولنه څنګه بې اعتباره کیږي، څنګه بدنامیږي، څنګه په فساد کې ښکېلېږي، له سیاست سره یې پولې کومې دي، چیرته له سیاسته بیلې دي، چیرته فعالیت سیاسي فعالیت دی، له فرهنګ سره، له فرهنګي هڅو سره او له مسلکي او فني هڅو سره د دې روابط څنګه دي. د دې ټولو ستونزو باوجود په دې شلو کلونو کې پرمختګونه هم وشول، په خپله دغه بحث راپارېدل، په خپله دغه داسې یو ډسکورس ایجادېدل، دا خپل یوه لویه لاسته راوړنه او بریا ده. زه خپلې خبرې په دې پای ته رسوم چې که په آینده کې افغانستان کې یو ملي ولسواک حکومت راځي، موږ یوه ښه تجربه لرو د مدني فعالیت، د مدني ټولنو د انسجام دپاره چې په هغه شکل بیرته په افغانستان کې پلی کړو چې د نورو له تاثیر څخه هم خلاصي وي او خپل دومره مقدار امکانات ولري چې په خپلو پښو ولاړ وي او په د نورو لپاره استخدام نشي. پروژې شکل هغه ده چې یو څوک تاسو ته پیسې درکړي د مدني ټولنې په نامه او د خپلو غوښتنو او د خپلو اهدافو لپاره مو استخدام کی. هر کله چې یو مدني ټولنه د خاصو اهدافو لپاره استخدام شوه، نور هغه خپل مدني هویت لاس ورکړي، نور هغه مدني ټولنه نه ده. اما که خپل غړي، خپل اعضا ورته قلوجات ورکړي، شفاف اداري او مالی چارې لري او اهداف پرمخه بیایي، دا بیا د مدني ټولنې ماهیت ته تاوان نه رسوي.
مننه لیوال صاحب. کور ودان استاد مستوری که تاسې ته راشو، تاسې مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې نږدې 250 مدني ټولنې مو یادې کړې چې وي په تېر جمهوریت کې. ستاسې په اند باندې کله چې طالبان پر افغانستان بیرته واکمن شول، په دې اړه مدني ټولنې کې به کېدای شو ډېر ځوانان سره راټولېدل، دوی به فعالیتونه درلودل، او موږ تاسو کتل چې په هغه وخت کې د دوی فعالیتونه مخ وه. ستاسې په ان باندې څه پېښ شول، دا ټول سره چیرته لاړل، او فکر کوي اوس مال په افغانستان کې داسې ځوانان لام شته چې په دې برخه کې کار کوي؟
خو زه فکر کوم چې مدني فعالیتونه لا تر اوسه پورې هم دوام لري.
متاسفانه یو دیدګه او یو نظر چې لیوال صاحب هم دې ته اشاره وکړه، همیشه چې کله تاسو دې ته دا خبره کوي چې مدني ټولنه د ټولو په ذهن کې یو ذهنیت راځي چې یا به هغه د ښځو بخش کې فعالیتونه لري او یا به هم دغې نه دقیق معلومات نه لري جانب مقابل یا اجتماع چې حداقل هغه د هغوی فعالیتونه او کارکرد شماره وار ذکر شي چې بالاخره د دوی اهداف چې شي دي، د دوی لاسترولنی چی شي دي، دوی که یو کار یا فعالیت کوي په کوم طرز العمل باندې کوي، که دوی کومې لاسترولنی لري په کوم موارد باندې دي او دوی په څه باندې دوی بحث کوي. په تیرو شلو کلونو کې لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل 2.5 رقم زیات ټولنې ثبت شوې وې وزارت عدلیه کې، او د دوی فعالیتونه متاسفانه او بدبختانه چې د کېدی چې د 500 نه زیات د دې فیصدي هغه فعالیتونه وو چې هغه داسې موضوعاتو باندې دوی تاکید کوو چې هغې د افغانستان لپاره داسې کومه خاص آینده نه درلودله. ګورئ، د افغانستان اجتماع په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ټولنې ډېر زحمتونه او ډېر هغه چالشونه دوی شاته پرېښودل چې بالاخره آهسته آهسته دوی پوه شول په دې باندې چې کوم فعالیتونه د افغانستان په نفع باندې دي او کوم فعالیتونه د افغانستان په ضرر باندې دي. اما بدبختانه او متاسفانه چې هغه لاسترولنو ته چې د 500 کم هغه ټولنې چې کاری کوو لاسته یې راوړي وو او هغه مفید فعالیتونه چې د افغانستان لپاره هم ډېر ارزښتمند وو، آهسته آهسته هغه هم له لاسه ځي. او زه چې تر کوم حده پورې زه معلومات لرم د افغانستان فعلي نظام کې مدني ټولنې فعالیتونه ډېر واضح او اشکار نه دي. تاسو پوهیږئ الحمدلله د افغانستان ټولنه مسلمانه ده، مونږ ټول مسلمانان یو. د حلق الفضول موضوع چې کله مطرح کیږي هغه ته یو خاص ځای ټاکل کیږي او د سډیر هغه باندې تاکید او فوکس نه کیږي. تر بل اخره تاسو وایئ چې مدني ټولنې یا هغه اجتماعي چې د یو اجتماع یا د یو ټولنې د خیر ښېګڼې او د فلاح لپاره کار کوي رضاکارانه شکل باندې، البته هغه تاسو وایئ چې دا اسلامي اصل لري. په فعلي شرایطو کې هر هغه موارد چې تاسو ذکر کوئ هغه باید اول د شرعي قوانینو کې واچوئ، پس له هغې نه هغې ته اقدام وکړئ. یو بل نقص په فعلي شرایطو کې تاسو ډېر هغې ته جدي باید مونږ او تاسو متوجه اوسو، متاسفانه چې افغانستان فعلا کوم نافذه تدوین شده قوانین نه لري. هغه که اساسي قانون ده، هغه که مدني قوانین دي، هغه که نور هغه وضعي قوانين دي چې د افغانستان ټول هغه حقوقي او غیر حقوقي موارد یا د افغانستان هغه ټولنې چې رامنځته کیږي یا هغه فعالیتونه چې کیږي، تاسو بالاخره هغه په کوم قانون کې واچوي چې هغې ته یو قانوني اړخ هم ورکوئ او بالاخره خپل یو مشخص طرز عمل ولري او د هغې مطابق تاسو کارکرد او فعالیتونه ولري.
د دې ترڅنګ استاد که په دې اړه مراته ووایي چې اوس چې دا کوم ځوانان یو څه ناڅه فعالیت کوي او دغه ځینې ننګونې چې تاسو یادونه وکړه د دې سره مخ دي او د دې سره د دوی مبارزه کوي او لګیا دي کار کوي، ستاسې په اند باندې دوی به وکولی شي دا مور کړي په دغه شرایطو کې؟
زه فکر کوم لږ څه ناڅه به سخته وي، ځکه هم زمونږ د مخکې یو ورور دې ته اشاره وکړله چې رضاکارانه شکل باندې ورې یو وجیبه ده، یو تکلیف ده. هر فرد یو کار کوي، هغه به یو مسؤلیت لري. پیدا د مدني ټولنې یو کارکرد او فعالیت دا هم د معنوي او مادي ارزښتونه دي. یو ټولنې دوی باید ډېر جدي مد نظر ونیسي. هغه مسؤلیتونه، وجداني مسؤلیتونه، هغه د ټولو افغانانو پورې ارتباط لري او دوی دا د دوی وجیبه ده چې خپل غږ پورته کړي د هغو ناورین یا هغو ننګونو په مقابل کې یا د هغو حق تلفۍ په مقابل کې چې د دوی ته مد نظر نیول کېږي یا د دوی حقونه د پښو لاندې کېږي. منتها زه فکر کوم چې هم د اقتصادي اړخ نه زمونږ د ټولنې یا زمونږ هغه ورونه او خویندې چې دې بخشو کې کار کوي هغوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. بل
بل ځینې نور موارد هم دي کولی د افغانستان اجتماع زمونږ مخکې د تاسو میلمه ډېره ښه خبره وکړه. کله چې تاسو یو ټولنې ته یو نوی پدیده وارد کوي او یو نوی پدیده راځي ټولنې کې هغه خپل فعالیت کوي، مخکې له دې نه چې دغه فعالیتونه شروع شي تاسو باید ټولنې ته آگاهي ورکړئ مکمله، باید ټولنې په دې باندې پوه شي چې هغه پدیده چې منځ راځي که هغه مدني ټولنې یا هر بل اجتماعي چې د یو ټولنې د شیوالي لپاره د خیر لپاره هغوی فعالیتونه کوي، هغه ټولنه باید په دې آګاهي ولري، د هغوی ذهنن باید دې ته آماده وي. متاسفانه چې نه په تېرو شلو کلونو کې خلک دې ته ذهنن آماده وو چې هغوی مدني فعالان وپېژني، د مدني فعالانو هغه کارکرد او مسؤلیتونه وپېژني، او نه ته فکر کوم په فعلي شرایطو کې خلک له نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، چې هغوی به زه فکر نه کوم وکولی شي دغه مدني فعالیتونو ته دوی ادامه ورکړي. بعض موارد شته چې مثلا هغې کې دوی آزادانه کولی شي چې خپلې خبرې مطرح کړي، اما ډېر داسې نور محدودیتونه دي چې دوی نشي کولی چې خپل غږ ورسوي تر نورو پورې. زه خپله یو بله خبره هم کوم چې اکثریت اوقات د مدني ټولنې نه ډېر یو سوی برداشت د مونږ او تاسو په اجتماع کې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان کېدای شي د ډېره کمه فیصدي باسواده وي، هغوی داسې فکر کوي چې هر هغه فرد هغه بالکل بیکاره یا مثلا هغه د یو خارجي دونر پورې ارتباط لري یا مثلا د غوی هغه فعالیتونه ډیر زیات مشخص نه وي، یا دوی وکولی شي یو ځان ته یو کریډیټ واخلي د نورو ممالکو نه یا مثلا د نورو خلکو پروژې دلته افغانستان کې پلي کې هغه وي مدني ټولنې ته ورځي، در حال کې مدني ټولنه یو ډیر ښه پل ارتباطي ده د خلکو او د یو حکومت ترمنځ، د یو ډیر ښه اصلاحي فعالیتونو لپاره مدني ټولنې ډیر زیات کار کولای شي، چې متاسفانه په فعلي شرایطو کې لږ نت د ناورین سره مخامخ دي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي. انصاري صاحب که تاسې ته راشو، لکه څنګه چې استاد یادونه وکړه په افغانستان کې اوس شرایط ستونزمن دي چې ځوانان په دغې برخه کې، که څه هم په تېرو شلو کلونو کې ستونزې وې خو ځوانانو فعالیت کوو، خو اوس دغه برخه اوس نوره محدوده شوې ده. تاسې چې په جرمني کې یاستئ، دلته څومره اړتیا وینئ چې په افغانستان کې په پښتونخوا کې شرایطو ته په کتو خپل فعالیتونه نور وغځوئ، او د خلکو لیوالتیا ورسره څومره ده؟
مننه کور ودان. وقت خدا دی چې د خلکو لیوالتیا خو تر کچې زیاته ده، ولې ځکه چې افغانان هغه خلک دي چې ټول عمر یې آزادانه ژوند کړی دی او د خپلو حقوقو او د خپلو غوښتنو لیوالتیا یې ډېره زیاته ده. نو خبره دا ده چې اوس کوم قوانین د هغې لپاره وزه نه دي، که موږ وګورو د مدني ټولنې یا د مدنیت لومړنۍ مسله چې ده یوه عربي کلمه ده چې له مدینه او له مدن جمع ده، او د خار په معنا، مطلب د ټولنیز ژوند کول او د عدالت د تامین او د چارو د ښه سامون او د ښه ښاري ژوند او د مسایلو لپاره، او هلته اوس ضرورت تر ټولو ډیر زیات دی، ولې ځکه چې هلته موږ وینو د خلکو حقوق تر پښو لاندې کیږي، د خلکو غوښتنې تر پښو لاندې کیږي، هغه مسایل چې د مدني ټولنو ضرورت او اړتیا پېښېدلی شي او پېښه ده، خو مګر په لوی لاس هغوی ته جواز نه ورکول کېږي، هغوی نه پرېښودل کېږي چې خپل غږ په یو شکل یو تړون یا د یو قرارداد په شکل ډېرو خلکو په هغې کې چې یو ځای شي په یو ځای ډول باندې د خلکو غوښتنه وکړي او د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکړي. خو مګر بدبختانه چې اوس په افغانستان کې هغه شرایط نه دي، څوک نشي کولای چې خپل حق پورته کړي د حق لپاره.
انصاری صاحب، که تاسې دغې ځوانانو په اړه ته وایاست چې اوس خو جرمني کې ډېر زیات افغانان دي، د برلین په ګډون په ډېرو نورو لویو ښارونو کې د جرمني ډېر افغانان سره راټول شوي دي، د دې ځوانانو د لیوالتیا په اړه ته وایي چې دوی څومره لیواله دي چې دغه فعالیتونه له افغانستانه بهر دلته په جرمني کې مخته یوسي؟
زه فکر کوم چې لیوالتیا زیاته ځکه ده چې موږ وینو په بېلابېلو ټولنیزو رسنیو باندې وخت نا وخت ډیر پیاوړي بحثونه کیږي. نو دا خپل د دې عامل چې د خلکو لیوالتیا د ذکر الته ضرورت دی، الته د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوی دی، الته د خلکو مشروع غوښتنې تر پښو لاندې شوی دي. نو په داسې یو حالت کې د افغانانو لیوالتیا لا ډیریږي، د مخکې نه پرتله لا ډیریږي. نو اوس د افغانانو لیوالتیا په دې برخه کې ډیره زیاته ده. عملی ڈول تظاہرات مختلف تاثر دلی وی ہزارہ قوم ڈیر لوئی تظاہرات پورا پاکستان سر اشول اور سر نور افغانان کو بلا بلو کنسپٹوں کو بلا بلو پلیٹ فارموں باندھے خپل غختنی کوي او خپل د ملت هغه مشروع غختنی را مخ کوي ترڅو ملت هغه مشروع غختنی ورکړل شي او موږ یو وکی ثبات او یووالي ته ورسیږو. خو بدبخت راځي په هیواد کې نه نه وو زمينه دي مساعده نه ده. موږ هم د ټولو ځوانانو څخه چې هغه په خارج کې وسیږي غختنه کوو چې د خپل ملت د هغه مشروع غختنو لپاره غږ وچت کی غږ وکړي.
مدن انصاری صاحب کورودان تاسو ته بیرته راګرځم. اغلی امرخیل تاسو ته بل ګروس سره شما دغه موضوع ته به تم شور بشو لیوال صاحب ته چې د پښتون رنه پاتې نشي. لیوال صاحب لیکنه چې استاد یادونه وکړه اوس مال په افغانستان کې اوس شرایط ستونزمن دي چې مدني فعالیتونه ترسره شي، خو لیکنه چې تاسو په پیل کې د مدني ټولنې په تعریف کې ویلي په ټولنه کې ضرور ده چې دغه سي بنسټونه وي او ځوانان کار وکړي، په ټوله کې خلک دې برخې ته کار وکړي. اوس ستاسو په باندې داسې حل لارې شته ده چې افغان ځوانان په ځانګړې توګه هغوی چې تعلیم کړی دی سره راټول شي او په ټولنه کې دغه مدني بنسټونو ته دغه ټولنه ته وده ورکړي تر څو هغه ښاري فرهنګ او کوم تعریفونه چې تاسو د مدني ټولنې مخکې وړاندې کړل دغه سره وغوړیږي.
لپاره مرغه زه نه غواړم سیخ پر راکم، مګر خبره په دې کې ده چې اوس د مدني ټولنې او د مدني فعالیتونو په وړاندې جدي خنډونه په افغانستان کې وینو. اول د مدني ټولنې بنسټ مدني حق قوانین دي، مدني هغه تعاملات دي چې انسانان قانون پر بنسټ لري. د مدني فعالیت یا د مدني ټولنې بنسټ د اساسي قانون موجودیت او د داسې یو نظام چې هغه تعریف شوی وي او د اتباع حقونه او مسؤلیتونه پر رسمیت وپیژني. دغه بنسټونه اوس په افغانستان کې نشته. افغانستان اساسي قانون نه دی، نظام ځان نشي تعریفولی او د نظام د مسؤلیت هغه منابع یا هغه اصلي متون هغه چې دي هغه مدني نه دي، هغه په اصطلاح دینی دي او د داسې یو چاپیریال ژوند چاپیریال په اړه بحثونه لري چې هغه د ننني مدنیت سره متفق شوي نه دي. یعنې زه نه وایم چې دا ناممکنه ده. ډیرو اسلامي هیوادونو هڅه کړې چې خپل شرعي سیستمونه له نننیو معاصرو مدني بنسټونو سره یو ډول متفق کی سره یو ځای کی او دا دواړه په نظر کې ونیسي. مثلا ایران یو نمونه ده، مثلا انډونیزیا، مالیزیا، مصر، یو شمېر عربي هیوادونه دا د دې نمونې دي. مګر په افغانستان کې دا کار نه دی شوی. په افغانستان کې لا تر اوسه حتی د حکومت والی ذهنیت ډیر زیات د منځنیو پیړیو او کلیوال دی، یو مطلق حاکمیت داسې اقتدار ګرایانه او مطلق حاکمیت دی چې په هغه کې نور انسانان دغه د ټولنې وګړي دا هیڅ حق نه لري. د دوی حق په رسمیت نه دی پیژندل شوی. کله چې د افرادو حقونه په رسمیت نه پیژندل کیږي په دغسې یو چاپیریال کې د مدني فعالیت یا د مدني ټولنې موجودیت نه معنا لري او نه ممکنه ده. زه یو شی چې وایم هغه دا ده چې هر څوک غواړي چې په نننیو شرایطو کې د مدني فعالیتونو په نامه د یو شمېر ځوانو افغانانو ژوند په خطر کې واچوي، زه فکر کوم دا جفا ده. اوس یوازینی څه چې مدني ټولنې په اړه کېدلی شي هغه د مدني ټولنې د پیژندلو د ادبیاتو تولید د مباحثو تولید دی او هغه هم د هغو افغانانو ترمنځ چې تر خطر لاندې نه وي. موږ باید د افغانانو د عامه شعور او د عامه ذهنیت روښانولو لپاره همدا اوس مدني ټولنه تعریف کو، ور وی پیژنو، زیانونه ور پیژنو، آسیبونه ور پیژنو، ښېګڼې ور پیژنو، مقایسه یې کو څنګه له یو کلتور سره، له یو فرهنګ سره، له یو ټولنې له ارزښتونو سره هغه فیصله ځان برابروي، څنګه هلته ریښه پیدا کوي. مدني ټولنه مثلا شاید په اروپا کې یو مفهوم ولري، په منځني ختیځ کې یو بل مفهوم ولري. د افغانستان په شان یو هیواد کې چې له اقتصادي پلوه له فرهنګي پلوه تفاوت لري، هلته یو بل شکل وي. موږ څنګه کولی شو مدني ټولنه افغانیزه کړو؟ موږ څنګه کولی شو د افغانستان د شرایطو سره مدني ټولنه عیاره کړو؟ دغه اوس چې موقع دغو بحثونو ته شته، که موږ لږ تر لږه د دې هغه متني یا څنګه وایم د تعریف او د پیژند متون تولید کو، بحث کو، او د دې لپاره ذهنیت جوړ کو، دا بیا کولای شو چې په راتلونکي کې د مدني ټولنې د بیا احیا او بیا راژوندي کولو لپاره په درد وخوري. په هغه غایت اوس له بده مرغه په افغانستان کې داسې یو تیاره چاپیریال دی چې په دې کې د مدني فعالیت او مدني ټولنې رامنځته کول د یو شمېر انسانانو له ژوند سره لوبي.
مدنه لیوال صاحب کور ودان روسته براو ګرځم ساسي روسته خبرې بم واونه. اغلی مرخیل کتاسه تراشم په پاکستان کې د کډوالو ستونزې ممخ کې یاد کړو، د دې یادونه مهم وکړه چلته په کافي اندازه که مدني فعالان شې د کوم دوی خپل په دې برخه کې مالی توانای نه لري چې دوی سره مرسته وکړي، خو د دوی غږ پورته کوي. دغه کوم کسان چې خپل مدني فعالان دي، دوی به کې سنوي نور هیوادونو ته بغواړي چلار شي، ته دوی په برخه کې بیا څوک همکاري کوي؟ ځکه که تاسو د نور ولس غږ پورته کوي، د نور افغانانو ستونزې بیانوي، خپل چې د مدني فعالان ستونزې لري، دوی بیا داسې مرجع لري چې ورته ورشي خپل ستونزې ووایي؟
داسې معلومه مرجع خو به نه وي، خو دوی خو بیا هم خپل ستونزې یا خپل غږ به هم په همدې شکل باندې پورته کوي لکه څنګه چې د نورو هیوادوانو یا نور مهاجرینو غږ پورته کوي. نو دوی هم له همدغه ورته ستونزو سره لاس و ګریوان دي، او که په دې برخه کې داسې معلومه مرجع شتون ولري، نو زه فکر نه کوم چې هغه به اوس هم داسې مستقل اوسیږي، یا هغوی به هم وکولی شي چې ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو په دې شکل باندې دوی همیشه کوشش کوي، خو ول تر کومې چې ما کتلې، تر کومې چې زما معلومات لرم، د دوی ستونزې لا هم حل شوې نه دي، او لا هم له هغه ورته ستونزو سره لاس و ګریوان دي.
او که د هغو کسانو په اړه باندې راته یادونه وکړي چې دوی چې مدني فعالیتونه کړي دي، اوس مال په پاکستان کې دي، او بل هیواد ته د تګ په تمه دي، د دوی دغه فعالیتونه چې اوس لا په پاکستان کې دوام لري، د هغو کسانو چې دوی په تمه دي یا غواړي چې په پاکستان کې پاتې شي، داسې څه پلانونه شته چې دوی به هلته خپل کارونه مخې ته وړي، یا که دا به موقتي وي چې دوی دیز نه انتقال شو نور به د خپل فعالیتونه دري؟ که تاسې په دې اړه د خپل ملګرو دوستانو څه معلومات لري که را سره شریکې کړئ.
ځینې داسې کسان شته چې هغوی بیا هم هڅه کوي چې یو کار یا مصروفیت ځان ته پیدا کړي، ځکه چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې دوی له خورا مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هڅه به کوي چې په هغې شکل باندې دغه یو نوی عایدات، مالی عایدات لاسته راوړي. خو زه فکر نه کوم، او یا ما تر اوسه پورې داسې څوک لیدلی نه دی چې داسې دایمي لپاره کوم اساسي پلان باندې دلته دوی کار وکړي، تر څو چې هغه اوږدمهاله پلان ولري یا اوږدمهاله دوی وغواړي چې دلته کوم تجارت وکړي یا کوم بل داسې کوم ځانګړی کار وکړي. ځکه چې دلته ژوند کوم مهاجرین چې دلته ژوند کوي، هغه داسې دي چې مثلا یعنی ژوند داسې تیروي چې په نن او سبا باندې، یعنی په دې کې دي چې نن به زه زما، سبا به زه زما، په همدې کې لري دوی ژوند روان ده، او دوی تر اوسه پورې برخلیک معلوم هم نه ده. ځکه چې کوم وخت نه چې جمهوریت نړیدلی ده، له هغې وخت نه چې افغانان دلته راغلي دي، نو د دوی کیسونه چې یو څه مخته تللي هم دي، ولې بیا هم د دوی لپاره داسې کوم مثبت ځواب نه دی ورکول شوی چې واقعا دا ستا کیس دومره مخته تللی ده، او یا هم دغه ستا د کیس لاره طریقه ده ته دغسې وکړه. نو دوی هم نه پوهېږي چې اوس مونږ یعنی څه وکړو. بیرته افغانستان ته هم نه شي تللی، ځکه چې د افغانستان شرایط مونږ تاسو ته معلوم دي چې هغسې وضعیت کې دي. او نور چې د حل لار پیدا نه کړي لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه ډېرې دغه سیا به ځان وژنه کوي یا کوم بل خدای مکړه کوم بل کار ته به دوی مخه کوي نو له دغه ستونزو سره دوی ته ډېر زیات لاس وګریوان
مدنه کور ودان دیوه امرخیل په پاکستان کې افغانه فعاله و چې په پاکستان کې د افغان فعالانو ستونزې یې را سره شریکې کړې نور به شو اغلې مستوري سیلاب ته اغلې سیلاب که تاسې راته ووایئ مخکې لیوال صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې ستونزمن دی چې اوس مدني ټولنې فعالیت ته کار وشي تاسې مو وویل چې محدودیتونه شته ده له دې سربیره چا چې په تېر جمهوریت کې کار کړی په دې برخه کې ډیوه جان یې وویل چې هغوی که په پاکستان کې دي یا بل هېواد کې دي په داسې یو ناڅرګنده وضعیت کې دي چې هغوی دې ته په تمه دي چې وکولی شي یا کار پیدا کړي یا له پاکستان ووځي بل طرف ته لاړ شي په ټوله کې په هر ځای کې چې افغان د مدني فعالیتونه کړي دي په یو ډول نه یو ډول ستونزو سره مخ ده او دغه ډول وضعیت چې اوس رامنځته شوی دی که څه هم لیوال صاحب یادونه وکړه یو داسې وخت رارسېدلی موقع ده چې کسان چې پوهیږي په دې برخه کې دوی باید پنځونې وکړي معلومات ورکړي او یو څه تولید کړي چې راتلونکی نسل ورنه ګټه واخلي خو فکر کوي په دغه اقتصادي وضعیت کې چې ټول خلک بې برخلیکه دي یو ډول او بندیزونه هم شته ده افغان نسل به وکولی شي زموږ راتلونکی نسل د هېواد ته یو څه وکړي
زه ډېر مطمئن یم په دې باندې چې الحمدلله د افغانستان ځوانان د افغانستان نسل دومره با شهامت ده چې هغه کولی شي د هرې ننګونې لپاره یوه لاره د حل را پیدا کړي او د هرې هغې حق تلفۍ په مقابل کې چې د دوی په حق کې کېږي د هغو په مقابل کې به دوی درېږي ما مخکې یادوري وکړله اقتصادي مشکلات د یو اړخ نه نور هغه موارد چې افغانستان کې ویل کېږي هغه بیل اړخ ده یا هم بیله موضوع ده متاسفانه په افغانستان کې یو داسې چارچوب او د تشکیل د نظام لپاره اصلا نشته تاسو دې نظام ته د سیاسي اړخ نه څه نوم ورکوئ تاسو دې نظام ته د مشروعیت له اړخ نه څه نوم ورکوئ خو بیا هم د افغانستان ځوانان او د افغانستان خلک ناهیلي نه دي دوی کولی شي چې آهسته آهسته یعنی خپل ځان د دغه بحران نه وباسي منتها دا هم یو لاره د حل غواړي او هغه لاره د حل دا ده چې تاسو اول په ابتدا کې باید د ټولنې ذهنیت ته آماده کړئ افغانستان یو عرفي د افغانستان خلک عرفي خلک دي دوی ډېر فرهنګي خلک دي تاسو که دوی ته هر نظام مخکې کوي دوی اول هغه مخکې د دین څخه د اسلامي چوکاټ کې واچي دوی هغه په خپل عرفي او فرهنګي چوکاټ کې اچوي بلاخره هغه ته یا خو وي یا هم بد وي بل دا چې مونږ الحمدلله مسلمانان یو د فعلی نظام د تر سیوري لاندې هر هغه فعالیتونه چې د اسلام په تقابل کې نه ته فکر نه کوم چې دغه سره د څوک په تقابل کې خپل ځان یعنی مخامخ یا هم په تقابل کې خپل ځان وګوري منتها متاسفانه او بدبختانه لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان خلک ذهنن دې ته نه دي آماده چې تاسو دوی ته مدني فعالیتونه او هغه لاسته راوړنې چې دوی درلودلې هغوی ته دوی ته قناعت ورکوي زه په دې تعصب سره دا وایم هر هغه مدني فعال یا هر هغه سیاسي کس چې په افغانستان کې فعالیتونه
درلودلې
حتما چې هغوی د افغانستان دوی داد دی ته وایي چې د افغانستان د منافع ملي لپاره د افغانستان لپاره دوی کار کوي مونږ او تاسو ګورو هغوی کېدی شي د ډېرو سختو شرایطو سره ځینې مخامخ وي اما ځینې نورې په ډېرو اسانتیاوو کې په نورو هېوادونو کې دي د افغانستان ځوانان که چیرې لږ په تدبیر او لږ مدبرانه او لږ په احتیاط باندې قدم واخلي دوی کولی شي چې د دغه بحران نه خپلان وباسي خو چې نظام او فعلي شرایط هم د دوی سره سازګاري وکړي او په دوی باندې د هغه
تامین او هغه ډېر کم دي چې دغه دوه ملمنو ته ورشم د دوی رسته خبرې واورم کور ودان انصاری صاحب لاندې درته راځم فقط ډېر ثانی لرو تاسو راته وایئ چې رسته خبرې مو څه دي او افغان ځوان ته مو پیغام څه ډېر لاند
ډیر مننه نو وقت دا دی چې اوس د افغانانو لپاره حالات د هیواد خندي پیغام می دادی چې په همت للاس ورنکی
مننه کور ودان لیوال صاحب ته به مرشم لیوال صاحب تاسو هم دیش سنې لري لنډ تاسو راتوي افغان ځوان ته په دوه کلمو کې څه ویل غواړی؟
یو درېمه تجربه زموږ په معاصر تاریخ کې وشوه. موږ له دې تجربې نه په ګټه اخیستو باید د راتلونکي لپاره د راتلونکي مدني ټولنې د جوړولو لپاره خپل ادبیات تولید کو او ورشو دی ورو خانه راتونکو
پلور ډیر زیات مننه کور ودان له تاسو ټول قدرمنو ملمنو هر یو افغان لیکوال سیډونکو شاعر عبدالغفور لیوال په برلین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کمیټه مشر قدرشان ساری په پاکستان کې میشته فعال دیوا مرخلو د پانتونو استاد مسوري